Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د 14م مریز کال د اسد دهمه او د میلادي 2020م د اگست لومړی په روانه خبری مجله کې به واوري. طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه شار مرکزی برخو ته پرمختګ وکړ.
شاوخوا څلور بجې وې چې وسلوال طالبان د صفیان لوري سول چوکته ځانونه راورسول.
آیا طالبانو ته شاری جنگ آسانه دی؟
پرون نیول بلټول بشکل کار ده لپاره دی چې دلته بیا هدفونه مختلف دي.
ولسمشر غنی د هیواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبرې وکړې. د لوړو زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کورونا ضد واکسین کارتونه ولري. د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړی. خو د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راولم د دې سات خبرونو ته. ترکیه وایي که افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت په غاړه اخلي. د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل زپلیو ته مرستې ورسی شي او د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد پر مطرح څارنوالانو د تیر کال سایبري حمله د روسي هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د ترکیه د دفاع وزیر حلوسی اکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت واخلي. اکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په ترڅ کې وکړې. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د ترکیې دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی وشود. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وای نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم آزادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو 113 تنه مړه کړي، 18 ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
103 کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او 1200 جریب زراعتی زمکی تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمه، بستری، د اشپزخانه کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بیزه شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلاونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی پرون آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه ډېر ورسېدلي. له دې وړاندې بیا طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړونکي نیولي دي. دغه وزارت تېر ماښام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د طالبانو نیول شوی مسؤول عبدالقادر نومیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې له دې کسانو سره یوه اندازه چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقونو د شمولیت په اړه یو هوکړه لاسلیک کړه. د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا هوکړه پرون د لوړو زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقونو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شوه. په خبر پانه کې راغلی چې له دې سره به په هیواد کې د بشري حقونو د ارزښتونو پوهاوی او تطبیق ته ښه زمینه برابره شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا کار ګټور بللی او ویلي دي چې د بشري حقونو معنا لرونکو ارزښتونو ته لار هواروي. دا خبرونه له ازادي راديو اوري. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړوي کې خوندي سیمو ته ولېشتول. ترکی رسنۍ وایي دا ګام وروسته تر دې پورته شو چې د ایجن سمندرګي په ځنګل کې د بلشوي اور ګواښت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې د عملیات د سمندرغاړي ځواکونو لخوا ترسره شوي دي، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوي چې په دې عملیاتو کې مرسته وکړي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي ښارونو انتالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګید او بادی لمن لا پسې پراخه کړه. د ترکیه اناتولی خبری آژانس ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اورزپلیو سیمو کې عمومي ناورین اعلان کړی او ویلي دي چې د دې پیښو د لاملونو په اړه به څېړنه کیږي. په دې اور لګیدنه کې د ځنګله د دوو کارکوونکو په ګډون شپږ تنه مړه شوي دي. او د امریکا د عدلی وزارت وای په 2000 میلادي کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبری برید د روسی هکرانو کار دی. د وزارت ویلي یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبری بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 28 نیټې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلی چې روسي هکران د لسکونه شخصي کمپنیو او د لشترلژن نه دولتي ادارو حسابونو ته هم نه وتی دي. روسي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 8.28، هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.28، مزار شریف کې هم اسمان شین خودل سوی د تودوخې لوړه درجه 6.28، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.28، او بل اخر جلال آباد کې اسماني موریز د هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 2.25.
زمو شخله ازادي رادیو اوري و به جاو و دقیق دي. طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګا یو ځلبی ابریټ کړی او پرونی ځان د غشار تر لومړی حوزه هم ورسو. د هلمند جګړې ځای اوسیدونکو اندیشمن کړي او د راپورونو لمخې مرکزی روختون هم د کار او امکاناتو لاړخه تر سخت فشار لاندې دي. پر هلمند سربیره لکندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکول شوی چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د لخکرګه په زینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د خار زړه لومړی حوزې ته د لاند وخت لپاره نه وتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قومندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع ازادي رادیو ته ویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 2 ساعته جګړې وروسته د لخکرګه اړوند صافیانو سیمې ته په شاشول.
وضعیت خراب دی. په مرکز لخکرګه کې شاوخوا 4 بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان لوري مرکز لشکرګه یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخیستې. بلاخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکېل شول چې بیرته د دغه الی د چوک یا د سول د چوک څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د ښار خلک ټول په تشویش کې دي.
ښاغلی شفیع وویل چې دغه ښار کې میشت خبریالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاوخوا سیمو ته ورسېدلی دي. د په وینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قومندان خالد ورداګ هم سرسری ټپی شوی، خو بیرته د جګړې لیکې تستون شوی دی. د لخکرګه دو ځای اوسیدونکو د پرونی جګړې کې سیراته وکړي.
ویلې چوک د خپل ټکانو سره ومه بالا ټکان شروع شو چې و مې کتلن جر ولای ګرګه باډي د وغور د لابل یاله ته وښته طالبان را 12 ټکان پر وکړه غا مړ کې بره د اخواتم لا مناره چوک
زه چې کوم وخت لاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، نو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو چې راپورته سولم ټکان شروع سول، د چوکي پر چوک باندې یو د راکټ پیرو یو څه مېده ضربې واله سول، نو دورې د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان رااله، بالا مر سره پزغات سول د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنیت قمندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاولا افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دی ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پولې مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولې دي. دغلته د پاڅونوالو مشري په خوانی جهادي قومندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
د دشمن په مخ کې ولاړ یو، اعظمي هڅه کیږي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته نه نوځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغه سیمو کې طالبان ځپلې دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبل اړولې، او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
د وروستیو جګړو په اړه مې د نظامی چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې، او لومړی مې ښاغلی امرخیل ته ویل دي چې د دوی په نظر د شارونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
د ښارونو نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دي. د خپل تکتیک هم کده هغه متخصصین چې اوري د مخابره د کوڅې جګړه ډیره مشکله جګړه ده. مشکل ترین جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي، او له بلې خوا په کوڅه کې کېدای شي چې له کور موضوع جوړه شي، له یو منطقې نه موضوع جوړه شي، یو خوا ته موضوع شي بلې خوا ته موضوع شي، جنگ ډیر دوام کوي او ډیر زیات تلفات.
اما څنګه چې تاسو وایئ له کور موضوع جوړ شي، دقیقا همدا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې همدا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نیویې مې لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه لوټه شو، په دې شکل سره د افغانستان شارونه خصوصا لوی شارونه هغه سي په کنډوالو بدلی شي؟
دلته بدو حالت به باندې ترازی دیری خدای ته خبر دقیق ده که دا خارونو په جګړه چې وخت خارونو تر رسیدي ته باندې پدې کې ثقيله سلام استعماليږي کنو سني اوانونه به کې استعماليږي. ډیر ځاینه به ګډوډ شي، ډیر بدبختی به وتی شي، ډیر تلفات به ولسی. بلې خونه یو خطر بل وجود لري. اوس خدای څنګه چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوې ده، کېدای شي چې آینده افغانستان په یو بل شکل باندې تبدیل شي چې هغه د ښارونو علایده حکومتونه وي یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي، بیا به دا طرفات دلته نه دا د ښارونو بلکې پر زرهاو نه په لکاو وي، او د دې دوامداره ډېر زیات ده، او په دې کې بیا پیروزی هم نشته.
اندېښنه چې خلک لري هغه دا ده چې اوس لکه په نیمه لسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه و. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابره نفوس زیات شوی دی. دغه ویره ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبردار، ټول خلک له ډېر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونه تر اغلی. یو وخت کابل ټول نفوس شپېته زره و، زمین تر وخت ځایشاه پورې تر یو لکو پورې رسېده. اوس اووه میلیونه ښار ده، اووه میلیونه. تاسو فکر وکړئ چې د یو ته کابل ښار اووه میلیونه، طبعا کندهار خو هم دوه میلیونه ته رسېدلی، دا نور ښارونه هم دې ته رسېدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن دي طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښیږي. نو آیا دا حالتونه وځي؟ بیا غیر له دې نه داسې فکر وکړه چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي لوېدي. سران ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور چې ورته ګوري دا ویني خپل چې جبې ته ځي وخت چې دا حالت ما باندې تر ازین تاسو فکر کړئ چې افغانستان به چی پاتې شي.
بله
هغه د ډاکټر نجیب خبره مونږ ته راي دیږي چې آینده حکومت کار چا ونیو هغه به په مړو پاچایي کوي.
بله د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
و بجاو 15 دقیقې شوې اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین پرون په یو مقاله کې د هرات ولایت په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو او وسلولو طالبانو د شنبې د ورځې پر جګړې تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوي حمله غندلې ده. د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلولو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حمله نه کوي. خود لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې له نړیوالو پروتوکولونو ښکارا سرغړونی کړی دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د می میاشتې په لومړیو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلولو طالبانو تازه جګړې سختې سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم دا دفتر خوندي سو. د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلولو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي. ل امریکا خبرېدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې دا افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو لکبله د کورونایو د بی ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږ تر لږه 10,000 افغانان لخپلو مینو کډې کولو ته مجبوریږي. د لیکنې په پیل کې د حاجی سخی یادونه سوي چې سباندې شل کاله مخکې په گاوند کې دوه طالبانو یو شزه لکوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله. د حاجی سخی درې وړې لونی د دې صحنې په لیدو وبېرې دي او دوی پر کندو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خود طالبانو د نظام تر پرځېدو لاس کال وروسته حاجی سخی بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي، اته شپې ته کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې دراتګ بیرې لري. حاجی سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې یوه زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی ویلي اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي، بلکې اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبوره سوي چې په موقتي کمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هیواده ووځي.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو له ولسمشر سره په غونډه کې د رواني جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دوی پرون په ار کې وویل چې د سولې لپاره دولت ډېر قرباني ورکړي او د غلاره به لا هم تعقیبوي. له بلې خوا د افغانستان د کابینې یو غړي یو ځل بیا طالبان د پاکستان ګوډاګیان وبلل او ویل په سپین بولده کې د پاکستان پوځیان په ښکاره د افغانستان خاورې ته ننوتی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅې داسې مهال دوام کوي چې په ګوټ ګوټ کې د جګړو اور توجن شوی دی. ولسمشری مانی پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې وه چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټولوه. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل:
نشست مشورتي با بزرگان
له سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارکه مشورتي غونډه تر سره شو. غونډه کې د جګړې په پای ته رسولو او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار وشو. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامي سازمانکني بشپړتیا څخه په دفاع او د تیرو دول سیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصول پر ساتلو بحث وشو.
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلي چې حکومت د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو دول سیزو لاستراوړنو په کلکه دفاع کوي او له هر ډول تاروس څخه یې ساتي. د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمېر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېدې، خو مخکنی ولسمشر حامد کرزی پکې نه و. د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوی د همدې اگست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. له دې سره هم حاله د طالبان له خوا جګړو هم زور اخیستی. هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د پاکستان بولی. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یو غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل:
تمام وسایل کې به دستتان آمد،
ټول وسایل چې پلاس درغلل هغه مو پاکستان ته ورکړل. نن پرشکارا وایم، پاکستان دې چې له موږ سره جګړه کوي هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه، ټانکونه، هموی او رنجري همالته دي. تاسو که په افغانستان غیرت کولای، په هغې ورځ چیرته وایي چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته ننوتل، تاسو ترکیې ته وایئ چې هیڅ بهرنی نه پرېږدئ. دا په دې معنا ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرني نه ښکاري، هیواد مو
خارجی معلوم نمیشه، کشور فروختی.
تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مختوړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دې وړاندې په کلاکارت کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یو او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوحه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لوریو لخوا خلاصې دي، خو له تیرو لاسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کیږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تیرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه په ټپه درېدلي او دغه ګمرکونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د روسیې جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د مالی وزارت وین رفیع تابع ازادي رادیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسي دي ګمرکون ته د دې لامل شوی چې د چنګه میاشتې اواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ را کم شي.
اواید سوداګری پورې تړلي دي، که په سوداګری کې په ستونزي اواید باندې هم منفي تاثیرات لري، او لکه څنګه چې موږ د برګولې یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 2.3 میلیارد افغانۍ اواید درلودل. هدا چې د چنګاښ یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي اواید 3.6 میلیارد افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډه او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهی او پکتیا کې ډنډ پټان وس محل د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه لدی ګمرکونو د اوایدو ترلاسه کولو په اړه څه نه دی ویلي. د غشان د کندهار سپین بولده کولسوالی هم له تیرو دوو اونیو راپدې خوا د سخت جګړې شاهده ده، او طالبان ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ نیولې. د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وی روانو حالاتو ټولې سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخ کړې دي. د نوموړي په خبره سوداګر سخت په ستونزه کې دي، ان تر دې چې ځینو یې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړې. دی وایي د یوې بورې وړو بیې 1500 افغانۍ و، خو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ و، خو اوس یې بیې 2000 افغانۍ ته پورته شوي. یو شمېر صرافان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او د کابو کولو غوښتنه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکړی چې د کورونا واکسین له کارته پرته به یو محصل ته هم اجازه ورکړي چې د پوهنتون ساحې ته ننوسي. دغه وزارت یو ویاند حنیف فرزان آزادی رادیو ته ویل استادان او محصلان مکلف دي چې واکسین وکړي.
نور جلال د پولیټکنیک پوهنتون د ساختماني څانګې د لومړي ټولګي محصل وای دوه ورځې مخکې د جانسن اند جانسن د کورونا واکسین وکړل، خو له روغتیایي ستونزو سره یې مخ کړ. د ازادي راډیو ته وویل دغه واکسین دوی ته په جبري توګه کیږي.
ما دوه ورځې مخکې واکسین وکړ، بیا یې ما ځان لږ درس بیا ډېر خسته او مظلوم یم، بدوسه زوف مې وکړه او ځان مې بخار وویس حساسات مې کړی و. دوه ورځې مخکې
هلک واکسین کړی و، هغه ما په نظر سم مسلکي نه و، ځکه چې هماغه هلک چې مشته هغه نرس واکسین کړی و، دما په نظر ډېر خلک حساسات ورته ښکاره کوي او مړ کوي، وینه غلیظوي.
خو تروسه هیڅ روغتي مرجه نه ده منلې چې د نور جلال په وجود کې د پیدا شوی حساسیت لامل به د کرونا واکسین وي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری محصلینو د کرونا د واکسین هرکلی نه دی کړی او له اجباري واکسین کولو سره مخالفت ښودلی دی. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو شرط د واکسین کارت ګڼلی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د لوړو زده کړو وزارت د عامې روغتیا له وزارت سره په همغږۍ په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د کرونا د واکسین 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د افغانستان ټول محصلین مکلف دي چې د کرونا واکسین وکړي. د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو لپاره د کرونا واکسین کارت الزامي دی. خغلی فرزان وویل تر اوسه 150,000 محصلین واکسین شوي او دا 17 چې ټول پوهنتونونه پرانستل کیږي باید تر هغې پورې د واکسین کول بشپړ شي. عامه روغتیا د وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی وایي کوم واکسین چې په افغانستان کې کیږي د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا تصدیق شوي دي.
کوم واکسینونه چې موږ هیوادوالو ته تطبیق کوو او هیواد ته راانتقال شوي دي، دغه هغه واکسینونه دي چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نه تایید شوي واکسینونه دي. یعنې دوی په تطبیق کې هیڅ نوع مشکلات نه دي موجود، صرف خفیف جانبي عوارض لري لکه زندر دو دي، کوم عضله کې چې زرق کیږي، د هغې د زرق د ناحیې درد یا د همغې مټې درد، کسالت، یو څه بیشتیایی په معمولي ډول سره په کم اندازه سره زړه بدوالی او یا هم خفیفه تبه، دا د 4-6 ساعتو پورې دوام کوي چې دا یو نرمال حالت دی. دې لپاره باید زموږ هیوادوال تشویش ونه لري.
علیزه وایي ټول واکسین د مسلکي کسانو لخوا پلي کیږي. دغه هم وویل اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمیدو دي، خو که روغتیایي سپارښتنې مراعت نشي ښایي دغه ناروغي بیرته راوګرځي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی آکار وای که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. د نورستان والی وای نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړونکي نیولي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقونو د شمولیت په اړه یوه هوکړه لاسلیک کړه. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته ولېږدول. ترکی رسنۍ وایي دا ګام وروسته تر دې پورته شو چې د ایجین سمندرګي په ځنګله کې د بل شوي اور ګواښت تر هوټلونو ورسید. او د امریکا د عدلیې وزارت ویلي په 2000 کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبري برید د روسي هکرانو کار دی. زموږ شخله آزادي راډیو او د آزادي راډیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر او په منځني صفه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په FM 3.15 صفه اوري. زموږ خبرونه هم درز د انټرنیټ لاري اوریدای شي. د آزادي راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پاڼه کې زموږ خبرونه او نور مطالب هم لوستلی شي او همي اوریدلی شي. د اتو بجو په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
ته د نوم راتوي
فون تاثیر
زه چې ګورم یو اسپل در سره د چیش ته تر اوسه
دا کار د پاره دلته کار کو خلک ته چکر ورکو.
ها ها څومره وخت کې دا کار کوي؟
دا تقریبا درې سالور کار کوي.
ها څنګه دا کار وخت چې دا کار کوي اسپل ساتي خلک به چکر
ورکو. سلام شوق دي، سلام سلام شوق دي خلکو ته چکر ورکو دي اسه خپل غریبي ور باندې کو
دا است خپل دا
هو خپل نه دا
نورم لري کم دا یو دانه
بل خدای سلور دانه دا.
ها ها ډیر ښه، بیا هغه نور اسونه کراتی ور کړی دلته دراوست
ودل تر ور کار هغه باندې کار کو.
بیا اس باندې چې څوک مثلا چکر وهی څومره روپۍ پیسې ته اخلي؟
500 روپۍ 200 چکر پورې خبره ده.
اس باندې چې څوک بیا څو دقیقې مثلا چکر وهی
دا یو دوره ده 15 دقیقې 3 دقیقې کیږي یو دوره باندې تیز لاړ شي 3 دقیقې کیږي چې آرام آرام لاړ شي 15 دقیقې.
څنګه دې ساتل څو ورکوي؟ اس ته
ورګوشي ورکو بوس ورته ورکو.
کاری خب دا اس چې دا کنه دا څومره قیمت لري واس
تلوی غره 5000 15000 دمره پورې قیمت لري
خاډی مثلا تاسو چې اسونه لري کنه کم اس ډیر خیدا خنسل نه دا چې ډیر قیمت دي
پنجابی اسونه ده پنجابی اسونه ده
څو یې ورکې
هغه د بلکد بنیم لکه کیږي
ها او دا اسونه چې دا د کم ځای دي
دا د مزار اسونه ده
زمو شخله آزادی رادیو اوري مخه تر دي چې میکروفون خپل همکار ته وسپارم په بل خبرونه کې